دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېمنه ز بشیر غواخین د 12 بجو په دې خبری سات کې مو هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو ته لسمی او نړۍ څخه بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوم مطبوعاتي کتنې هم درته لرو او یو نیمه مرکه هم د دې غړې برخې خلک څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې غړې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره را سره ګلایاز شته دی راځئ چې خبرونه کوو ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په بغداد کې بمی بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارن ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیل کړي دي د قبایلی سیمو نظم ادارې فاتا سیکرټری د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی د فاتا سیکرټری ټوان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده چې دغه منصوبه دې په قبایلی سیمو کې هم پیل پې شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو
بلخوا د پاکستان سرکاري رادیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیون روپۍ ورکوي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین ظفر هاشمی مشال اړیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به عملي شي
سوال 2015 وفعلا ای مشکلاته کې بورو بروسته 2015 کال او د ستونزې چمداوس ور سره مخامخ یو پر اتلونکو میاشتو کې مستونزې هم لدی زیاتیږي خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسو امنیتی ځواکونه به د ستونزې شانډی نکړي لازم تیاری ورته نیول شوی خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته
خغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو سو مهم قمندانان وژل شوی او ګڼ نور غړي نیول شوی دي د هلمند په خان اشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول وطن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په را لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې په تیرو 36 ساعتونو کې د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژل دي بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسوات طالبان وژل شوې دي په عین حال کې یوې امنیتي سرچینې مشال اړیو ته ویل دي چې په دغه وژل شو وسلوالو کې د هنمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولا عبدالباری هم شامل دي تر اوسه طالبانو په دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي تاسو مشال اړیو نه خبرونه اورئ پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي بل هم بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې درې کسان یې وژل او اته نور یې ټپیان کړل هلته د بغداد په جنوب کې د میوو او سبزیانو په یو مارکیټ کې درې بمی چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په همدې حال کې د عراق وزیر اعظم حیدر الالبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د بندیز داندې باعث ګوند یو لوړ رتبه غړی عبدالباقی السدون نیولی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته رسیدو وروسته وکړه چې د حتمي خبرو حتمي خبرې تر کېږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې په یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې یې تهران خپل ناجمن اټو پروګرام محدود کړي، په بدل کې له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل ده. او وروسته خبر د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړی چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالي کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس سپراس ویلي دي چې باور لري یونانیان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې یورپ د هغو ګامونو پر ضد دی چې یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پوښتنې پلان مخالفت کړی دی او د یونان هغه غوښتنه یې هم رد کړې ده چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 10 نیټې مخکې وغځوي. لو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اور. د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت تر څنګ د انرژي د پیدا کولو لپاره هم ګټورې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کسب 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
هغوی پوره زخم ده 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپۍ هم نه دي. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپۍ او چمچین شي اخیستې، نو کاروبار څنګه شروع کولی شي؟
افغان چارواکي وایي پاکستان دې په عملی ډول د طالبان سره د مذاکراتو لړکی ګامونه واخلي.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عمل کرده کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
پاکستان وایي که بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی، خو آیا د پیسو په ذریعہ به د بلوچو د ازادي تحریک ختم شي؟
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا اصلاح غورځي او تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدی شي که نه. دوه خلق به پرېږدي، څلور کسان نور به مرسي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همداوس اوریدئ شئ. د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دې لړ کې په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتنو سیاستوالو ویلي دي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډیر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشحاله ساتلو کوشش کوي. ما په دې اړه له احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی د هغه څخه نور معلومات وغوښتل. هغه راته داسې تفصیل راکړه.
تیره ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریب و. هغه وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د احسن اقبال وینا وه چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه ده دا کوم د سړک نوم نه دی، بلکې دا اقتصادي راهداره چې کومه ده توانایی د دې مهمې حصې چې کومې دي هغه توانایی منصوبې دي. او د دوی وینا وه چې دې منصوبو ترسره کېدو کې به دریو نه تر څلور کاله پورې لګېږي او دغه شان تر 2013 کال پورې به انشاءالله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایي کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو موندلې شي. د احسان اقبال دا هم وینا و چې په اقتصادي راهداري په حواله سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي کومې خبرې اترې شوې نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي. نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت ته اراده لا فلحال نه لري.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدلای شئ. د قبایلي چارو د تنظیم لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوګي کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او مطبوعاتو محدود پاتې شول. په دې اړه د ګل ایاز رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تېره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپے ملي، مطلب په 50,000 روپے باندې خپل چنچل شه د سینې کاروبار څنګه شروع کولی شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی، خو ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، هغه پوره څه خندا کوي. دینه بهترینه خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپے دې چې هغه باندې دیو انډستری کولو کې تو سټیټ کې کولو کې هغه خلکو له جوابونه ورکې نو هغه به بهتر ما په خیر. دا آلریډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم، دا هم یو کستم پیدا نه داخله شي، دا تجربه مخکې نه شوی دی نو دې دوباره څه پاره شي.
مولا موزر په خبره حکومت لا پکار ده چې په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پوهنتون نشته، یو لس کارخانه بند دي، او ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای پکار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملک ته یا سرسوخ والا خلک چې کم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سرکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې به دا دی ورکوي خامخا. چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي، او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي. په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کم مستحقین دي.
د قبایلي سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
اردن کول ګلایا زمو دغه رپورټ ورده همدې سره تړلې و. مطبوعاتي کتنه در ورو ډان او رس پاڼې لیکلې دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیا د ګډوډیو او درغلیو د پټ ساتلو لپاره دا بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښۍ. د دې مقالې غټ ټکی درته ملیحا مرزا ده وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانه بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کرم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیونه روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله براکورم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم په اړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیې څارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته یې بو نتلل چې څارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې پامه غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د لل میکلي په اړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیې چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیې غوښتل.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودرت وئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې له تیرې وی هفته راهیسې د سختې تودوخې، ګرمۍ او د جل وهنې له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 1200 څخه اوښتې ده. په دې اړه د زبی شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نیشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپورې دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشتې شلمې نېټې رئیس د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د شپږ نیم زرو جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي یمن لا د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانتي ګراد درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې زموږ خبرونې نشئ اوریدلی نو خامخا موږ سره خپله ستونزه شریکه کړئ. په داسې حال کې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره ممکنه مثبت رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان په دې لړ کې عملي ګامونه واخلي. دا خبرې د افغان ولسمشر یو ویاند کړی دی چې صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخله افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرامه نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان
هیلمن یو چې ډیر ژر د دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. موږ ترجیح ورکوو چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یوه نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
خو د سیف الله سنگزی رپورٹ ما اورید اوریدونکو. خو بلخوا پاکستان وای چې دوی صادق دی او د افغان د سولې مذاکرات او د سولې لپاره به ټول ممکنه کارونه وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو پا بزدگا مڑی مراگا دا وستمال تا دوم را پراتری
ملی ظلم چوچی ملی دیا تا چوچی
هر اطرح کر بدرنگ زکر دا چی دا آغا مینه نجون دا سرنست دا آغا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گی
مگا خیند اومین دی نور نگواری چی نور بگو ما زمانو کتابو تون تا کینی تونو تا خپل پلاو غالای چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز ده
دا سولی پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو په تیر غړې کې واردل او سبا بیا په تکراری ډول اوریدل شي. اوس هم یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې د بخښنې اعلان کړی دی او د پیسو مراعات یې هم ورته اعلان کړی دی. پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا خلک به له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو خپل تحریک په پیسو خرڅ کی یا د پیسو په مقابل کې به وسلې کی دي. په دې اړه د ملیحا مرزاده رپورټر.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سرحد کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قمندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنټ خپل رویه بدله کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
مصیبت خدا دې کوم خدا خلق سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دادی کې خپل مزاج به بدلوا دیش با ذهنی طور پر تیار سو انسینٹیو به ورک خلق ته چې دا خلق کو گرفتار دي اس کو اعتماد نه لري خلق دا کې خلق په غرو کې تلل دي دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خدا وایي او ارز ما اعتماد د څنګه بلای ګوال کی کریډیبিলিটি به حال سي بیا خاصان دي ته اوس خدا دې ته بدا وایي 15 لک خلق ته ورکو مسله خدا دې هغه اعتبار د څه ستاسو باندې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرینګ دي نو تر هغه نه ویني چې لدې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیدوب سره شي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغه اصله غرزي او تسلیم شي ستیر دفعه نو بیا یو فرق کېدی سي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به مرا هغه سدا کېدی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راسي هغه راسي لیکن ایٹ ونس دا نسی کې دی چې ګرد دا راسي ډاکټر والا نظر کا راسي دغه سے هربیار مری راسي دغه سے جاوید مینگل راسي او دغه سے مہران مری راسي دا څلو پنځه کسان کا راسي نو دا کې دی شی بیا دا څه دغه کې دی.
بلخو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خولې وای چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کچه جګړه کوي. هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي لاغو سره به قانوني کاروایی کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سولې به شک چوپ
زینډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
ته یې سره مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، دولس نیمې بجې کېدونکې دي. ګلایا زم سټوډیو کې دی، راځئ د خبرونو لنډیز ته واورو. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرونه تویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودو د قرضو ورکولو سکې اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمي مشال اډو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی و ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلبند په خان شین ولسوالۍ کې یو طالب قومندان په شمول اووه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پنځو قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړی چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. او پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. له ګل اعظم د خبرونو لنډیز واورې. د اوریدونکو اوس به ریاض موساخیل واورو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکی راوړی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکې ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جومات کې ځان وجون کې چاودنې د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. ادارې وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامنه ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تېرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جوماتونو کې حملې شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنهخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطې شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیري اوګدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خود دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی پخپله د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو زین نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونه شوه نورو پروبار ټول اسلامي ملکونه د ترهګری او نامنه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهم فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټولې موقع ورکول شي. خو که څوک وسله دی او جنگ کوي نو د هغوی په ضد به پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداریه وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسټم چارواکي به په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي او دغه خلکو خلاف به هم د کامی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ یې د تعلیم وزارت ته د ټولې صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ر د ډیپلومیټ مجلې لیکلي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندوستان سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز دا اونۍ د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې له خپل وزیر اعظم څخه مختلف و. بل خوا ډان ورځپاڼې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول یا کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساج مل وایي.
دی ډیپلومیټ مجلې لیکي تیره میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي ذکیر رحمان لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته د مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بل خوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینې برابرول کې مرستې کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لرې کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختمې شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو او په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریه لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریز لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو افغان حکومت فیصله کړې ده چې څه باندې 2 میلیونه کتابونه به په یوه میاشت کې دننه په افغانستان کې چاپوي. د افغانستان د تعلیم وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ مصرف یا لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2,00,000 او 1,00,000 زده کوونکي ګټه اخلي. دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره ډیر شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. یاد دې وي چې د دې کتابونو د چاپېدو په سر باندې یوه لویه مسله د درغلۍ وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې حکم وکړ چې نور به دا کتابونه له افغانستانه بهر نه چاپیږي، ځکه چې په بهر چاپېدونکو کتابونو کې ډېره درغلۍ کیږي. نو ښه خبر دا ده چې دننه په افغانستان کې چاپ شي. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د تعلیم وزارت د یو چارواکي کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو
دا د 2 میلیونو په شاوخوا کې کتابونو طرحه وه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو ریاست د ارزونو له مخې جدي ضرورت ورته محسوسېده. خوشبختانه د پوهنې وزارت په پراختیایي بودیجې کې دته پیسې وې، خو څه محدودیتونه د دونرانو لخوا وضع سوي وو. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر او رئیس جمهور همکاری وکړله او دا کتابونو د چاپ زمینه په افغانستان کې په دې ډول برابره کړه چې خارجیانو لږ تر لږه موافقه وکړه چې دا کتابونه به په افغانستان کې چاپېږي. متاسفانه د افغان داخلي مطابعو ظرفیت دومره نه و چې په لنډ وخت کې موږ ته دا 2 میلیونه جلد کتابه چاپ کړي وای. په آخر کې دوی د خپلو محاسباتو سره سم 2.1 میلیونه جلد کتابه چاپ ته ټټر ووهي چې تقریبا ټولې پروسې پای ته ورسېدې او انشاءالله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې دننه په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل سي.
او د کتابونو د کیفیت په برخه کې بیا هم اندېښنې د خلکو سره سته. په دې برخه کې تاسو څه تدابیر سنجولي دي؟
موږ درې شیان په دې قراردادونو کې د معاملې نه کېدو وړ بللي. یو پکې کیفیت د کتاب ده چې زموږ له مشخصاتو سره سم باید دا کتابونه له 15 تر 30 ګرامه کاغذ کې چاپ سي، رنګه کتابونه به وي او له لوړ کیفیت به برخمن وي. دویم، تعداد د کتابونو کې چې په تعداد چارې کمپنۍ ژمنه کړې په هغه رقم به کتابونه راته چاپوي، کم به نه چاپوي. دریم هم د قیمت په برخه کې چې افغان کمپنیو به همیشه ویل چې کتاب تاسو خارجي کمپنیانو ته ورکوي موږ نه چاپو، د دې لپاره چې هغه د اقتدارکات اصول په پام کې نیول شوی وي. موږ د نړیوالو کمپنیو د قیمت پر اساس د کتابونو داخلي کمپنیو ته ورکړي. جمع 15% نفه مو دوی ته په پام کې نیول چې دا نفه داخلي صنایعو ته د افغانستان د تدارکاتو قانون په پام کې نیولې او د نړیوال بانک قانون هم دا حق ورکړي. له دغه دریو ټکو هیڅ صورت باندې موږ نه تیریږو او هر کمپنۍ په دې مکلفه ده چې دغه درې اصول په پام کې ولري. یو منظمه شرطنامه ورته جوړه شوی او د همغه شرطنامې پر اساس به انشاءالله پر راتلونکي یوه میاشت کې دا کتابونه چاپیږي او بیا به ښوونځیو ته ویشل کیږي.
دغه 2.5 میلیونه افغانۍ چې د دې پروژې لپاره ځانګړې شوي دي، په دې کې څومره برخه پیسې بهرنیانو یا نورو هیوادونو ورکړي دي؟
100% پیسې د بهرنیو هیوادونو دي. یوه برخه دنمارک حمایه کوي، د دنمارک سفارت، او بله برخه هم یونیسف حمایه کوي. دریم ملاتړ کوونکی په دې کې زموږ د امریکې د متحدو ایالتونو پراختیایي اداره یا USAID ده چې وړاندې تر دې هم له موږ سره مرسته کړې وه. وړم کال د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت موږ ته 30 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړي وو. USAID به د نظارت په برخه کې او د کیفیت د ارزونې په برخه کې، یونیسف او دنمارک به د پیسو په برخه کې په دې اړه له موږ سره مرسته کوي.
اوریدونکو، د کبیر حقمل خبرې موارد چې په افغانستان کې د تعلیم وزارت د نشراتو د څانګې مشر دی او هغه سره زموږ همکار صالح محمد صالح په دې مرکه کړی و چې اوس په افغانستان کې دننه د سکولونو یا ښوونځیو کتابونه چاپیږي. دا پروژه مخکې په بهر کې ترسره کېدله، یعنی په بهر کې به کتابونه چاپېدل، خو اوس افغان حکومت د درغلیو د ختمولو لپاره دا پلان طرح کړی دی چې دا کتابونه دننه په افغانستان کې چاپ شي او د درغلیو مخه هم په دې توګه ونیول شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. اوس تاسو ته له بلوچستان یو ریپورت دراورو. په بلوچستان کې په مختلفو ځایونو کې چرته چې افغان کډوال اوسیږي، دغلته په کمپونو کې چې کوم سکولونه یا ښوونځي دي، د هغې استادان وایي چې اړوند ادارو ورته تنخواګانې د 2 میاشتو راهیسې نه دي ورکړي. دوی شکایت کوي چې که چېرته دغه تنخواګانې ورته زر ورنه کړل شي، نو کېدای شي د روژې په میاشت کې د غټو مشکلاتو سره مخ شي. بلخوا په کوټه کې د افغانستان د کونسلیټ چارواکو ویل دي چې دا ستونزه به د اړوند ادارو سره شریکوي او د دغه استادانو دا مشکل به ورحلوي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دې اړه دا رپورټ را لېږلی.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځي یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل:
موږ تنخواې بندې دي، اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، ما درې میاشتې تنخواه نشته. نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت میاشت راتلی او دا درې میاشت ما په جیب کې ورپوی نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی، رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه درې زره روپۍ پور کړې. رښتیا به درته وایم، او زر روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی، نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی، موږ به ولې کور ته سر کښته وای، ولې به مو ورور ته سر کښته وای. دا چار روپۍ راباندې دي د وړو د راباندې، بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول د وروره جانه خرچې دي او خرچې دي. د غوښه چرګ د دوه سوه اتیا سوه درې سوه دېرش ته لاړی. نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو د چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو یې داسې خاص وجه نشته، خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، د هغه وجه باندې د سیو چلډرن کارکوونکو نه سوای کولی چې هغه خپلو سکولانو ته راشي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي، او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواوې تر اوسه پورې نه دي میلاړ شوې.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نسو، خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزه یې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
د یونیسف دخوا نه سپورټېږي، د یونیسف د مقاماتو سره ما خبرې وکړې، نو هغې ما ته وعده راکړه چې انشاءالله د مشکل مونږ ډېر زر حل کړو. نو په دې هفته کې دي د هوستلي په ویزک باندې، نو د آینده هفته کې په خیر راځي دي چې ورسره بیا زه د موضوع شریکه کوم، انشاءالله د مشکل حل کړي.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغېزې پرېوتې دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ، د نیاز موسی خیل رپورټ مو له کوټې واورېده چې د افغان کډوالو په کمپونو کې د افغان استادانو یا د ښوونځیو یا سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ستونزو په اړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسې زموږ خبرونې هر ورځ مشال ریډیو څخه نه غنټې اوریدل شو. د دې خبرونو په اړه باندې موږ ته خپل نظر وړاندیزونه او تجویزونه هم راکولی شئ، او د دې لپاره تاسې موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې راشئ، او همداراز که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه ولټوئ، او له هغه ځایه زموږ خبرونې واورئ. هلته ویډیوز هم شته دی، تاسې کتلی شئ، او تصویرونه هم شته دی چې تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریکوی شئ، او خپله هم پې تبصره کوی شئ، خپله هم خوښولی شئ. اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو. دا نیشن ورځپاڼه لیکلي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوان د غزې ولس ته رسېدلی دی، خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دې سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال وایي چې د قبایلي سیمې اوسیدونکي هغه رنګ حقوق نه لري لکه په پاکستان کې چې نور خلک لري، او قبایلي سیمې اکثر وخت د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شوې دي. فرخنده اسد د دې مقالې غټې برخې درته وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې، او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې اوجل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران اوجل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کلا د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومو وسوالو لخوا خلک اوجل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وجل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي، خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ ونه شول. او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف دا تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ. او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وځورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغې وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل. او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځوه او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بالا انسان دی دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې د کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري دی شي. اوس تاسو له پیښور یو رپورټ دراورو. محمد سید افریدی هغه ځوان دی چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسۍ باړه کې خپل کور کلی په 2009 کال کې پریښی و. هغه د لسم په میټرک امتحانونو کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیستی دی. نوموړي د مشکلاتو او خراب ژوند به وجود دا لاسته راوړنه درلودلې ده. محمد سعید افریدی دا وخت د پېښور رنګ روډ جمیل چوک ته چیرمه د خپلې کورنۍ سره د کرایې په یو واړه کور کې د بې کورۍ ژوند تېروي. زموږ همکار زلان یوسفزی ورغلی و او هلته یې ورسره خبرې کړې.
نو اول خو چې کوم دی پوجا پرسن خو شروع شو 2009 کې، خو دینه مخ کې 1999 کې زما والد صاحب چې کله د شپږو میاشتو ما اچا قتل کړو، نو د دینه بعد چې کوم دی او واحد کفیل و د خپل خاندان، نو ما ته مالی مشکلات ډېر زیات شول او دې سره موږ ته کوم جانی خطرات هم زیات شول، ځکه چې دا یو قسم له دشمنی و. نو بیا دې سره سره موږ ډېر مشکل موږ ته ډېر مشکلات را پیش شول او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره نو مال مالی مشکلات هم خو ما ته په بیا باړه اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل داریم جاری وساتلو ډېر په مشکله باندې او مال د سکالرشپ باندې سکول ویلو او دغه شانتي زما چې کوم مور زما چې کوم تر دې مونږ ما ته سپورټ راکولو زی مطلب اخول ما ته تعلیمی سپورټ هم راکولو مطلب مالی سپورټ یې مال راکولو. نو بیا اپریشن شروع شو چې کوم په نوم مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو د مشکلات نورم زیات کړ او زه بیا یو کال چې کوم دې زه کله ما څلورم امتحان ورکړو، نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه چې کوم دې مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم او ما سکول چې کوم دې یو کال لپاره ما پریښودو. بیا نه پس یو کال پس زه دلته راغلم پېښور ته راغلم او ما دلته بیا چې کوم دې سکول کې اډمیشن واخیستو. هغه نه پس ډایرکټ زه په شپږم کلاس کې کېناستم او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دې تعلیمي سفر سفر بیا شروع کړو دوباره
دا یو کال ولې سکول ته نتلی سوجو
نو وجه خو ډېر وی خدا بچی مو چې کم دی الته یو کال چې کله پرشن شروع شو کال تر پوري مو الته وبل دی چې الته د تعلیم څخه خاص سہولیات موجوده چې سکولونه سره بند شول بل پدی پدی هغه کیو مونږه چې یاره سکولونه بکلاو شي یا بداسې حالات سازگار جوړ شي خو جوړ نه شول بل دی سره سره ز پدی باندې مې راځم چې یاره ز کوز لاړ شم کوز خار ته نو زب چې کم دی د اخراجات د سپورټ نه کوم خو بیا نه پز مارور چې کم دی فیصله وکړه چې نه یاره بس دا بل کال نمس ممس کوو چې کم دی کوز خار کې بدته اډمیشن والو نه زدل درغلم بیا مسکول کې د اډمیشن واغس
نو تعلیمی خرچه څنګه ستا برداشت
پیله خدا او چې ز د خپل چې کم تعلیمی چې کم زما غو زه ډیر ښه سټوډنټ پاتې شوم او زه ډیر خپل هغه سبق کې ډیر تکړه ما زدل د چراغلم ما چې کم دی خپل ټول چې کم ټیسټونه دی هغه هم ډیر زبردست را پاس کړو ما ډیر خري کارو خو هغه باوجود چې کم دی ما خپل پرنسپ چې کم د سکول چې کم انتظامیه یو ته ډیر ریکوست کړو چې ما ته د فیس کې څه کنسیشن نو کې هغه نه بعد زما رور چې کم دی هغه خپل سکالرشپ حتی چې مال راکړې دی او زه ما له ویلي چې را خپل سکول کنټینیو وساتم دغه شان دي زما
ستاروستانه مشرو هغه په سکالرشپ سبق وي باغ سکالرشپ کې به پیسو کې طالب
بالکل هغه چې خپل سکالرشپ هغه ستونه ما ته به خپل سکالرشپ نه پیسې راکولې خو مال ویل چې را تعلیم جاری ساتل دی او په صورت باندې ساتل دي کړو موږ ته مشکلات وي کړو ته تکلیف موږ به برداشت کوو او زما مورم چې کوم دی زه فاینانشلی په دې وخت کې سپورټ کړم ځکه چې یو خدا وی چې تعلیمي خرجات د ډیر زیات دي او د سره سره چې کوم دی موږ د تر برهاش پزیرو دلته ورو کورونو کرایو کورونو کې نو هم خرجات ډیر زیات وو هغه باوجود هم چې کوم دی مخفل داریم جاری وساتلو په تر ډول باندې مو چې کوم دی بیا د مسکول کې انډمیشن واغس ته خپل خرجات مې چې کوم دی سکول جاری ساتلی وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې څه اراده را د سکول اراده ده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د سکول
اول زما فرض ده چې خپل تعلیم پوره کما او زما چې کوم دی سیول سرویسز ډیر پختی خو هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر پوتنشل دی په کې ډیر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سہولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول اول فایز ده چې هلته د تعلیمي سرګمې وکړي شي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اروزم کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ست د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو او دا په ممندو کې د ګرمۍ د وجې د خلکو د مشکلاتو او غلطه د واوري د لاسته راوړنې په اړه کې د غلطه خلک له پنجاب واوره وروړي او په خلکو یې پلوري خو ځای خلک وایي چې په خپل سیمه کې برق وي او یا بجلی وي نو دوی با په خپل ځای کې واوره جوړولې هم به ځای خلکو ته فایده وي په مالی لحاظ او هم به صفا او پاک وي زموږ همکار شانواز ترکزی د دې خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی
د لاهور گجرانوالی او دغه شان د پنجاب د نورو خارونو روزانه شوقدر او محمود جنسی ته تر د لسو پورې په لوی ټرکونو کې واوري راوړل شي او دغه واوري بیا ځای دکاندارانو واخلي چې بیا یې د لږو لږو روپو خرڅوي دغه واوره استعمالوونکي وایي چې خوند خراب دی او مرۍ یې هم خرابه شي علی خان مومن چې څو ورځې هم دغه واوره استعمال کړې ده وی ویل
زما په خپل مرای خراب شوی او لکه به می ګولې او دوی مو استعمال کړو هغه سکنه لکه گزاره وکړه
خپل وورول نه جوړوي
خپل هو دا خبره چې دومره بجلی چې یاره مثال پاغي باندې غوبم نه خي ګن وورو په ساده شي لکه صرف وبې خي او وورو په نسازيږي
د روجې د میاشتې د شروع کې دو سره د وورو په استعمال کې زیاتواله راغله او د شوقدر بازار په میچنه سرک هر سحر لوی لوی ټرکونه ولاړوي چې ورته داتسن رکشي او دغه شان نور ګاډي هم ولاړوي او وورو وړي یو تن چې د پنډیاله محمد جنسینا واورې پسې راغلی وی ویل
امتیاز یاره دا زموږ اوبه ډېره پیدامنه اوبه ده ښه اوبه ده او چې اوس دلته شی نه ملاویږي پنجاب نه به ځکه راوړو چې کارنګ اوبه وي خپلې کوم دي بجلی نه شته بجلی چې وی نو بس هر کور کې پرچ لګېدلی فریزر لګېدلی دی شل قسمه شی نه لګېدلی دي خو رین بس بجلی زموږ د هر څه زموږ دي خو موږ ته نه ملاویږي نو څه کوې اوس پرده واره ته ناست دي په نمر باندې ګرځو پسې
د دانشکول بر محمد جنسینا راغلی یو بل تن ول چې هغه ته دغه وور یو خو ګرانه میلاو شي بل خو په وړلو کې ډیره وور ویل شي او خرڅونه هم پر زیات راځي
هم بارګل د 13 نه کوزي څوک نه بڑوي دا ګرانه دا د دی واغ دی وا دی ور او دا کما دا ټول د گاډي والم پساو دی د ا دې چې څوک کوزي غم پساو دی
ریاض خان چې د وور بیو پاره دی او پرون د ورځې 2 بجې د لاسو ټایرونو لوی ټرک له لاهور نه د خپل وور ډکړو چې نن سهار شوقادر تر ورسید هغه وویل
دا خو مونږ پنجاب نه راوړو لاور نه دلته بس نه ملاویږي بجلی نیم نشته دی تکلیفونه دي بس ټول او دا غځې نه راوړو بس یو هغه زموږ هغه یوې کارخانې نه څلور لشتېرې راوځي چې کومې نه مونږ ډکېږي دا نور نه هم ډېر راځي ته ډېرې کارخانې دي
او که دا دلته نږدې واوره وي نو دا خو بیا ارزانه هم خلکو ته
خود ارزانه وي ټول تکلیف او ورسه به اسان وي دا اوس مونږ راغلو د شپې راغلي دي ګاډي هغه هم سړک شلو سړک هم نشو دا ولاړ دي نو بس ټول نقصان نقصان دی
او یاد دې وي چې په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه کې لږ کم شوی خو دی خو بیا هم په کلیوالو سیمو کې د بجلی کموخت یا بندښت دومره زیات دی چې په کورونو کې دننه په پروژو کې واوره نه جوړیږي